پر صدر اعظم عمران خان پوری کوي. خو صدر اعظم عمران خان او د پاکستان پوځ د تورونه رد کړی دي. د پاکستان له اپوزیسون ډلو جوړ د ډیموکراتیک غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي نن سیشن بابا په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د ودانۍ مخې ته مظاهرې وسی. د هغه په خبره عمران خان د خیریه مرستو په نوم بس پنه ټولوي او پر سیاسي کړکیچ یا په ټاکنو کې پر درغلي لګوي. پرون دوشنبه د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د خپلو مالی سرچینو په اړه د معلوماتو نه ورکولو له کبله د 1450 سناتورانو د ملي او ایالتي اسمبلیو د استازو غړیتوب وځنډاوه. په دوی کې د مرکزی حکومت درې وزیران هم شامل دي. په پاکستان کې د 2018 میلادي کال د ټاکنو د قانون له مخې سیاستوال او سیاسي ګوندونه له بهره د مالی مرستې د منلو حق نه لري. د قانون پر اساس د ملي اسمبلی او ایالتي پارلمانونو غړي باید هر کال د دسمبر میاشتې 23 نیټې خپل شتمنۍ او مالی سرچینې ثبت کړي.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبه وږي دویم وبو په چتوي ته څوک مخه رناسي او دریم ته مدګره پورځې نه جار کوي ځکه دی وایي مسافر مله کور وتلې د نو خنه ده. چی
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنی په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیات ته. ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وې حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلې مې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تېر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زهم لشو قاسی خکل درزم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
پل در رهنما په پلک اگدی، نو هم دیده اگدی، پټی سترګې پټی خولې په نورو پسې سیوري زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکاله وړاندې د جنوري په 12 نیټه لادینړی وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیګنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چاهردره کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ څرکونه یې په همدغه سیمه کې زلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نور افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنی او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې یې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل زړه تیر وم دردنا چات بن وایم دزړ هلونا ززا په مخا دزیړي ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاغتے رختنا ززا پمخاد زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی و سیدون که شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نه جار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یو له په غنم په لاس کې چې کله مراوخت، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي سي مخې ته رڼا سي، او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه مور لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
مسافر
اندړ ولسوالۍ اوسېدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر تللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نه مې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ. او پوښتنه مر سره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده، البته په ټولو علومو کې څېړنه پایته کې نه ده، څېړنه باید جریان ولري، ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخورد او په د تحقیق په نور مسایلو ورسره وغږیږي. اول تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه بله وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره ده خوان، یو ژورنالیست لیکي ویزه لاړم سقراط غږیده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کول ویل زه ډیر شیان باندې دی پوهیده او خبره کوله، او دای چې کله مرکیږي نه یو با سمداوي شي دای د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خدای لم پرانا کې بحث کوي. ویزه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دای د سقراط په باره کې لیکي چې لند سړی او ګرګوتی ویښتان او غټه پزه و، چکن مخې و، یو ځان لنګ تاو کړو، یو بل د سمالې تاو کړو، چې دا وجود دی چې ډیر غریب سړی. نو دی وای چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه، په ټولنه، په حالات او په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه ولله ساعته وروسته بیرته راغلم. سقراط ولاړ دی بحث کی، نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی؟ یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وی کس راته ویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یو ویشت ساعته غږېدلی، سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علومو زده وو، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وی، منجم هم وی، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راتمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي هماغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو، زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرې، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو. بیا که وایي د ادبیاتو، بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زمونږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې زین خبره شروع کړه په بشری علوم کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو رازو ادبیات ته ګوره د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وې حق ته رسیدل دي په دغه حق کې رسیدلو کې ډیر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي په خوا به داسې و چې موږ به یا فرضیه وزه که یا به م وزه نه کړه کار به
او که به وزه شوه موږ به کوشش کوو چې هماغه
ثابته کړو دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تراویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي څه غواړي افغانستان یو ښه هیواد دی یعنی څنګه څه غواړي ادبیات مخ په وزه روان دي څنګه روان دي دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی نو بیا به ته دا خبره ثابتوي بیا کېدای شي دې سره مترضه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته
بهیري څه ډول
چې څنګه روان دی موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول نومونه ورکول شوي وو غل و خاین و غدار و څه نه ده هماغه سړی اتل دی چې ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته را یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته ځې هغه عملا ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنی اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلی په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کړم کله چې تا ځان ته دغه کنډۍ برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره در سمه ته به کولای شي ډېر ساده مزل پکې وکړي زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی نن چې ته دا راخلې ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې مثلا موږ په عروضي شاعري کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پات شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی کنه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کېږي له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوس د ادبیاتو څېړن دپاره یې د کیمیا متخصص راوس د ادبیاتو څېړل دپاره یې دولسم پاس راوس زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب یې وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوي خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مرثه بحثونه تاریخي مرثه حوالی راغستل شوي نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوي ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبور دی چې اردو متن راژباړي کتاب یې ما ته ډېر لپاره راکړ ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخي مرثه بېلګې نیخ په نیغه تاریخي مرثه نه راواخله ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی او ته یې ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلئ سره پرتله کړئ خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنې په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کې
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي هغه یو موټر دی جوړ شو جوړ نشو خو خراب بشي
خپل تجربې ثابتې
تجربه پاتې مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډیر مهم دی ځکه دا فکری لور هم بدلی دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده ګوره دوه بحث دي یو د ریاضي بحث دی یو د ادبیاتو بحث موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور دغه څلور په کابل کې دي دا په کندهار کې دي دا په امریکا کې دي کتوم رم پروم چغی وحید آلتا چلور دی خو که کل دا باس دا بیاتو تراولو چه دو جمع دو آلتا دو جمع دو پنزوس هم کیده چه دو جمع دو دوم کیده چه زکه دا دا بیاتو باس چه دا تیوریانو باس دا چه تاس ورته اشاره اکلا تیوری چه دا آغا پا ریاضی پا شکل ثابت نده مثال زه ساده مثال لکن تاسی نند کور راوزه خدای مکر خدای مکر پا لاره که دیو چاودنی سره مخام خیگه چراره سی گوره وخی سر خی اندامونه ده انسان پراته ده وینی دی وشد ده ستاسو عاطفه را تیتا شو ستاسو احساسات براو تخل تو چون شاعره تو چون لیکواله تو مجبوره چه ده خپل زوغ ده خروبول ده پاره ده وحشت او ده بربریت ده پرده پورتکول ده پاره خپل خبراو که خبره ده اکڑه خبره دی پاتیفی سیستم کې نه ده خبره دی په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه خبره دی د احساساتو له مخې روانه ده پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چیلي کې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کې فرهنګي پسینې ته یا مخیینې ته فکر کې او احساس ته ګوره هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترینه مثال خوشحال بابا دی پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وایي خو کله چې د مغولو سره جنګېږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکوي بیا هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر یې ارام دی وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زلفې چې ولول شي خو دیار لره کنه دلته بیا هنر درته تخلیقه همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره د سمې ښوونې دپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې اساساتو ته ورشې دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی دی تر نورو انسانو متفاوته دی ګوره یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې دی ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅی که د سرو په وزنې خرڅی ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې
د پخوا په پرتله اوس وخت بشری پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري
ډېره مننه
ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل یې هڅه کړې ملي سندرې ووایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو
فنکار ښاغلی سردار سید تاسو زموږ سټوډیو ته ښه راغلاست
مننه د ازادۍ راډیو د مجلې اوریدونکو ټول مینهوالو ته ټولو دوستانو ته زړه د کومې سلامونه وایم یو نړۍ مننه له تاسو نه کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې د هغې پروموشن روان دی یا کمپین روان دی نو دغه مو نوی کار دی او ذوق د ذوق اوریدونکو یا د ذوق خلکو دپاره دی یو ښه ذوق دی د ولس ذوق دی د مینوالو ذوق دی د شاعرانو ذوق دی نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی انشاءالله چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا وم یا نه وم د سترګو وړاندې نه وم نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل
ډیر ښه دغه د ذوق کارونه انشاءالله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسې د غږ د مینوالو تنده ورباندې ماته شي خو را به شو اول ستاسې شخصي ژوندانه ته اول به په لنډو کې راته دا ووایه چې تاسې د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ
مننه زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان
په وخت کې چې ځمکه تقسیمېدې د شمال او پښتنال تتل یعنی اقلین تل، نو هغه وخت کې مونږ تل یو هلته په کندوز کې مو ژوند کړی. زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله، کډوال شوه. او د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقي ته. تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نه یې کړي، چې د شاعر دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی. او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې دپاره چا سندرې نه ویلی. او ډیری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نور سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې دپاره یا تعلیم په هکله ویلی. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلق موسیقي په شاګردۍ یا د ما په مرګرتیا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغېزه په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه اوس سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسو ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسو د هنر په ډګر کې د کوم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولدا دې نه وایي زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او جسمون کړنه څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي چې کما د کرکټ سندره ویلي، نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندره ویلي، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي نو هم نورو دوستانو ویلي دي زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې یا تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیڅ چا نه ده ویلي، ما چې ویلې او ډېره خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلم، په توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم،
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسو ویلي چې ستاسو سندرې نور خلک کاپي وایي، او دا مو ونه ویلي چې تاسو نورو ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې مم کړي، ډېری بعضې ملګرو ته مو کمپوزونه ورکړي خپل خوښه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه. او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپي کړي دي. پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي، نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم مانه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک مو وایي. اوس دې پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته کرلې چنارونه،
کرلې چنارونه. ډیر ښه، تاسو په خپلو خبرو کې نام خو دې ډیره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست. دا راته ووایاست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
تاسو شیرونه هم لیکلی؟
زه دا سندری شیرونه لیکم، ما غزل به هم لیکلی. هو سندری شیرونه زلی کم بازی وخت کی چې کله می تابه برابر ای بوسو یو شعر می وس نو را روان ده په کار خو بس پیری کوم څو کرنه کاپی نه کی خو غدا سی وچه تو وفادار وخته د مین یار وخته تو وفادار وخته د مین یار وخته د رقیبانو دی ګټم استالې وال شما لرقیبانو دی ګټم استالې وال شما جانا نبی ادی مینوال شما
جانا نبی ادی مینوال شما دا
دی او سندری مطلب دا جانا نبی ادی مینوال
شیر دی او سندره بیم واقعا ډیره کلی
یا می وبل دا لیکل شي راشه یو قدم قدم لری می لزړه کا غم د حسن په دریاب می جلوهل زړه او بکا باران د دیدن وکا
ډیر کله داستا سی شي
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي د خایستونو په ګلبن کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ خغله سید سپ تاسو ک خپل یو شیر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمه کوي
چې سمه ویلې دا ټوله شاعري زما وا دا د درې سندرې مې چې وسویلې ما ویلې دي یو شعر بدرتا سی وایم چې ډېر پکې عمرې روح مې ویلې هم نه ده چې رانه پاتې نه شي پازي بیتونه که څه هم پاتې شو خیر نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلیږي یاره زما قسمت کې دې داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سید څوک به څه خوښوي ډیری خوږې وي د آشنا خبرې
د آشنا خبرې ډیری خوږې وي او ډیره زیاته مننه سید صاحب را به شو بیرته موسیقۍ ته تاسو خپل څه ډول موسیقۍ خوښ
موږ هغه موسیقۍ کې چې ولسی رنگ وي او که فکر هم کړی وي ډیری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې ولسی رنگ وي هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی فلکلور دی مونږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی یو خپل هغه ده نو ا دې یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي کنه نو په پښتو کې خپل خوځښته هغه چې وي نو هغه زما ډیر خوښیږي او د ولس ډیر خوښیږي مونږ ولې خوښیږي چې ولس خوښوي
بله نو سید صاحب زه به یو خبره یادونه وکړم هغه ده چې تاسو په مرکه کې ډیر ښه یاست تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري
ټول عمر مونږ خلکو سره مرکه کړی نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي جالبه وي راته دا کنه یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکه کړی او هغه هم لرم ارشیف هم لرم ځان سره نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د اوله 17 کال نه په رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نه تا کې چا سره سپتۍ اورم په تخنیک کې یا خپل مرکه کوم نو زه کدا علت دا ده چې په رسنۍ کې پاتې شوم
ډېر ښه په لنډو کې تاسو اداره ته ووایاست چې ستاسو څه هیله ده آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ور ورسیږئ
بله کوم پلانونه چې زه لرم او پر اتلون کې کار کول دینو واقعا قنداریان یو متل کوي د مور شو دی دشه نو خلک به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کی
bale او بل پښتنه به مداوي چې ستاسو سندري ډېرې مینې ته ویل شي ودي د مینې سندري دي کنه سولې ته لوستا تعلیم ته دیتہ پیغامونه حمله
مینا په خپل سول هدا کنه انسانیت ته مینې نو انسانیت ته او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیر زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړه خپل قیمتي وخت مو موږ ترا کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر ژوند مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر ژوند مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر ژوند مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زڑ میں صبر دے نشتا واڑی رانا لکا پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے لکا پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے داستا پتیر میں ستا غمونو سر مینا کڑے داستا پتیر میں ستا غمونو سر
سر مینا کڑے ما خود ہر وقت یادونو سر مینا کڑے
تاسی آزادی رادیوی مجلہ اوری اوس د زرپانی وار رسیدلې نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکې واورو
زرپانه چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم. زړه مې وسو چې دې سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکښې څه دي او څوک دي. چینۍ پېژنې څه به درته وایي. څو ګامه ترې تېر سوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شا ته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي. ورستون سوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه و، که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکړم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه. یو سړی راووت، لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل، ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل، که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل، وبخښئ لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل، راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل، زحمت دی. ده وویل، دلته څو لارې تېرې سوې، که غلط سې ډېر په عذابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل، یوازې اوسئ؟ راته ویې ویل، میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل، یوه کوټه لرې؟ ده وویل، یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل، ستا د کور ټیټ چت، راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تیر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل، پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رهي وو. مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل، دا غنری لار ونیسه، دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې. دی وګرځېد. څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو. لاړه ټیټه سوې وه، خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوي چې هر څه سته.
د پښتو غزل یوې وتلې څېرې ارواښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او دې ته ورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د ارواښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسی ښکلی درځم.
چې ستا سره می مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلې آینه ده، چې ستا سره می مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلې آینه ده، لری رانل مر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تا ستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده، په پرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دی ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنگ یې سپین وي تښتېدلی، خونخواري مگر تنګ دې زبېښلې آینه ده، د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلې آینه ده، په هر سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس می خوړلې آینه ده، چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن، چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن، سپیره نړۍ لری وخکل آینه ده، جلوی د خکلی مخ دا باسین په چپو موړه، جلوی د خکلی مخ دا باسین په چپو موړه، د ستا د پسرلی نگا یو غلی آینه ده، چې ستا سره می مخ په مخ لیدلې آینه ده، لزړه تر پښو می سل ځای ختلې آینه ده،
چوک لدار دن
بے درد وجنی بے درد جندون پے درد وجنی بے درد